دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
قدر من اوریدم کو زه شافیه سردارم پامکری د دې سات خبرونه ته د جنوري 14مه د پوهنې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د طالبانو چارواکي باید د ثانوي دورې د نجونو او ښځو پر زده کړو لګېدلې بندیز ختم کړي او پرېږدي چې ټول نجونې ښوونځي ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د جنوري په 14مه په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي افغانانو ته دا ورځ خوښونکې ورځ ده. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا اوتنبایوا له قوله ویل سوي هیڅ هیواد د خپل نفوس د نیمایي برخې په بیاواکه کولو پرمختګ نه دی کړی. واکمن چارواکي باید په تعلیم بندیزونه لری کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو چارواکو د 2020 کال راهیسې د ښځو او نجونو پر ډیرو بنیادي حقوقو او ازادیو بندیزونه لګولي دي. طالبانو د خپل رهبر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو لپاره د نړیوالې جنایي محکمې حکم د سیاسي انګیزې له مخې دوه ګونی چلن بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14مه اعلامیه خبره کړې د طالبانو په دې مشرانو یې د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې بنسټه بللی دی. نړیوالې جنایي محکمې پرون د طالبانو د رهبر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی دا حکم اعلان کړ او د بشري حقوقو مدافعانو یې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلانولو په وخت کې وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت خلاف جنایتونو او جنسیتي تبعیض کې لاس لري. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا وایي رسنۍ دې له اصولو سره سم د ټولنې د پرمختګ لپاره خپرونې وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د جنوري په 14مه د وزارتونو او خپلواکو ادارو خبریالانو او د رسنیو له مسؤلانو سره په غونډه کې کړې دي. د بیان د ازادۍ کور د قوس په میاشت کې ویلي وه په تیرو درو کلونو کې له درو سو څخه ډېر مطبوعاتي مرکزونه تړل سوي او په سلو کې نیوي ښځینه خبریالانې بېکاره سوي دي. طالبانو د رسنیو لپاره یو وشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي، خو طالبان وایي مطبوعات د اسلامي شریعت او افغاني اصولو مطابق آزادانه فعالیت لري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ګنداپور وایي له افغانستان سره د ستونزو ختمولو لپاره په راتلونکو دوو اونیو کې کابل ته د قبایلي مشرانو یو جرګه او یو هیئت استوي. د خبر تفصیل تاسو پام راګرځو.
شاغلی ګنداپور ویلی دی چې له افغانستان سره د پاکستان د فدرال حکومت خبرو نتیجه نه ده ورکړې. څرنګه چې ستونزې یوازې د خبرو له لارې حل کیږي نو یو جرګه استوي. علی امین ګنداپور د خیبر پښتونخوا په جنوبی ښار ډیرای اسماعیل خان کې خبریالانو ته وویل چې په ایالتي پلاوي کې به د ټولو قبیلو مشران وي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان لوري به د دوی له جرګې سره همکاري وکړي. دا دریم ځل دی چې ګنداپور له افغانستان سره د خبرو پیلولو غږ کوي. د علی امین ګنداپور دغه څرګندونه چې له افغانستان سره به خبرې کوي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر فدراسیون مخامخ برید بللی دی.
د برتانی حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره 3 میلیونه او 600,000 ډالر مرسته وکړه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د هلو ټرسموس سي دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره مرسته وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به د هلو ټرسموس سا وکړی سي چې د 2020 کال د مارچ تر میاشتې پورې ماین پاکۍ ته دوام ورکړي. خبرونو ته دوام ورکوه. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره راغنده هڅه کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې خبري غونډې ته وکړه. فایزر دا خبره هغه وخت وکړه چې یو ورځ مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې مخکې یو افغان مهاجر یو دوه کلن ماشوم په چاقو وهلې دی او ماشوم مړ سوی دی. بریدګر دوه کاله مخکې د بلغاریې څخه جرمني ته تللی و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې په سیستم د ډبلین په سیستم اعتراض وکړ او د پناه غوښتونکي دوسیه باید په هغه هیواد کې بررسی سي چې اول وار هلته ورغلی وي. فایزر وویل د ډبلین سیستم نور کار نه کوي. د رپورټونو په اساس زرګونه پناه غوښتونکي چې د ختیځې اروپا په ځینو هیوادونو کې ثبت دي مګر جرمني ته تللي او هلته یې پناه غوښتې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي چې د اندام د ښکلا د افغان لوبغاړي علي رضا اساحي له کورنۍ سره مرسته کوي. علي رضا اساحي چې دوه واره نړیوالې قهرمانۍ ګټلې د جنوري په 28مه په کابل کې د مړینې وجه د زړه سکته شودل شوې. په خواله رسنیو کې د هغه د کورنۍ د لاسرونې لپاره ګڼ پیغامونه خپره شوي دي. راشد خان پر خپل فیسبوک پاڼه د خواشنی ترڅنګ ویلي چې په خپل هم د اساحي له کورنۍ سره تر خپل وسه مرسته کوي او له نورو هم غواړي چې همکاري ونسپموي. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا هم د دې خبرونه مهم رپورټونه. متحده ایالاتو ته د مهاجرینو د تاک د پروګرام ځنډېدو په اړه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وروستی اجرایوي فرمان په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې امریکا ته د مهاجرت بیلابیل کیسونه لري. یو شمیر دغه کډوال وایي اندېښمن دي او خپل راتلونکي تیاره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په څلور څلوېښت زره افغانانو کې 25 زره یوازې د امریکا کیسونه لري او خپلو پروازونو ته په تمه دي. نور حال د اسلام آباد څخه زموږ د همکاري مسکا ساپی پرپوټ کې واوري.
د افغان کورنۍ چې د دریو کلونو تیرېدو سره یې د امریکا پی ون کیس ورستی پړاو ته رسیدلی وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورستی فرمان یې له سترګو خوب تختولی دی.
یک نوانگرانی را برای ما و فامیلای ما و تمام مهاجرینی که چه زندگی میکنه بار آورده. اما تقریبا در حدود خودم شخصا که در فامیلیم در حدود 70 سات میشه که اصلا خواب چشمه ما پریده. آینده تاریک، نداشتن اقتصاد خوب، مشکلات امنیتی، تهدیدهای امنیتی، گیر گرفت پلیس و نتانستن به طرف افغانستان، چون جان خودم و فامیلیم در خطر است. ما به اساس تهدیدهای امنیتی است افغانستان آمدیم به طرف کشور سومی.
دا یوازې یوه کورنۍ نه ده بلکې په سرګونو نور چې د پی 1 پی 2 او اس ای وی یا ځانګړو ویزو کې سونه لري هم خوشینی دي.
د پاکستان روان وضعیت ته په کتلو افغان کډوال وایي یو خوا امنیتي او اقتصادي ستونزې دي، نو بل خوا دا ډول فرمانونه د دوی پر روحیې خورا منفي اغېز کوي.
افغان کډوال وایي په دې سره به په راتلونکي کې په پاکستان کې د نورو محدودیتونو سره مخ شي.
از اول جنوری آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان شروع شد. هر روز ما شاهد هستم، هر روز ما میبینیم که مهاجرین با وجود از اینکه یا ویزای قانونی دارن در اسلام آباد هستن آزار و اذیت میشن. او زمانی بود که البته مهاجرین یک نوع امیدواری داشتن که حتما آمریکا از ما حمایت میکنه، با پاکستان البته یک تعامل می داشته باشه تا اینکه مهاجرین مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. اما متاسفانه در وضعیتی که ترامپ فعلا با این فرمانش وضعیتی که ساره به تعلق برده، مهاجرین در پاکستان بخوایم نخواهیم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار میگیرن.
ما کیس پی اک دارم و مدت بیشتر از سی ماه میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و متاسفانه که پاکستان وضعیت خوب نداریم، از لحاظ منابع اقتصادی نداریم، مشکل ویزا هست، تمدید ویزا بسیار مشکل است برای ما. این مشکلات باعث شده که مثلا امروحی خوش بودن در زندگی ما از دست بدیم.
افغان کډوال وایی لده و روست هم معلومه نده چه برخلیک به یه چوی.
تا جایی که کیس ما از خودم مثلا کیس ما پی تو سر مرحله تومدیکال خلاص کرده، منتظر هستیم که از ما اسناد درخواست شود و آماده پرواز شیم، ولی متاسفانه با قوانین نوی که اینا چیز کردن دولت امریکا اعلان کرده به یک حالت مبهم، یک حالت قرار گرفتیم که نمیفهمیم که فردا چی میشه. این انتظار میتونه سه ماه بعد از سه ماه شاید یک استثناء قائل شوند بر افغان ها، و شاید هم مثل بعضی کشورهای دیگه که بر 90 روز به تعلیق در آورده بودن شاید ادامه پیدا کند.
د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان لمخه د جنوري او وشتمې نیټه څخه امریکا ته د مهاجرت پروګرام زندول کیږي. د دې فرمان لمخه د امریکا د کورنی امنیت او بهرنی چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی څو په نوي ورځو کې راپور جوړ او دا بیان کړي چې آیا دا پروګرام د امریکا د ملي ګټو سره برابر دی که نه. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
خبرمن اوریدونکو، د جمهور رئیس ډونالد ترامپ دا اعلان ورسته چې امریکا به د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه ووځي. متحده ایالات غواړي د ملګرو ملتونو نورو ادارو ته هم مالی مرستې کمې کړي. نور جزئیات
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندیدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اجرایي فرمان به پر افغانستان تبا کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ترامپ د خپل کار په لومړۍ ورځ یو لړ اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډیدل هم شامل دي، څو د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغیزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگتن مرستې هم بندي شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شاملې دي یا نه. افغانستان کې بشري مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د WHO په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې کابل ته په سفر تللی و د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغې پریکړې په کابل کې مرستندوی ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي خبر دادی چې د نوي ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنکړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنۍ شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو، ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 28 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري خو مرستې ټکنۍ دي، ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماتان پر خود او انجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنېدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بنده شوه. د رویټرز خبری آژانس تیر کال خبر ورکړی و چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپل لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام ومومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوې وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگتن ته وسپاري.
بند مرغه افغانی افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوې دي چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وژې افغانانو پخه تجارت کوي په میلیونونو ډالره افغانستان کې راغلی دی او راځي، اما له بده مرغه سو سنت د ډالر چې د افغانستان واقعي بېوزل وروسته ورسېږي نورو د دې نهادونه بنسټونه انجوګانو او مقاماتو په مازه ویشل کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپل څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د خځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د خځو او نجونو پر مخ دي د خونځو او پانتونونو دروازې خلاصې کړي.
طالبانو د لمرنې خونځو پرته په خځو او نجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسأله ده چې زه مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د ښځو لپاره تباه کوونکی ده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بې برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خوا په غیر دولتي مؤسساتو کې د ښځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې لدې بندیز سره سره دوی خپل چارو ته دوام ورکوي، خو د بودیجې نشتون د خزینه او نارینه مرسته رسونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو نومانده استازی چې د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه چوکۍ ته معرف شوی، د سې شنبې په ورځ د سنا مجلس په استماعي غونډه کې د ګڼو پښتنو سره مخ شوه. د استازو مجلس جمهور غشتون کې غړي وایي چې میرمن سیټ فانک به په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ د اجنډا د ودې لپاره چې په هر څه کې لومړی امریکا ده کار وکړي. پام وکړئ په دې اړه د کاترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړې ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس یو غړي الیس سټیفانک په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه نومولې ده. میرمن سټیفانک د سې شنبې په ورځ ویلي چې د ملګرو ملتونو سره باید حساب کتاب وشي.
ملګرو ملتونو خپل اصلي ماموریت سرته نه دی رسولی او موږ باید د خوالي تقاضا ولرو. زه د ولسمشر ټرمپ د هغه لیدلوري سره موافقه یم چې وایي په ملګرو ملتونو کې د قوي امریکا له لارې اصلاحات راوستلی شي، سوله د قوت له لارې ټینګېدای شي او دغه سازمان بیرته خپل اصلي ماموریت ته وګرځوي چې هغه په ټوله نړۍ کې سولې
میرمن سټیفانک په 2014 کال کې کانګرس ته راغله او د استازو په مجلس کې څلورمه مخکښه وکیله ده. جمهور غوښتونکي سناتوران وایي چې د سټیفانک پوهې ته په کتو هغه کولی شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ښه استازیتوب وکړي.
اکثره موږ چې ملګرو ملتونو ته ګورو، دغه سازمان د دې لپاره دی چې د سولې، ازادۍ او انساني وقار ارزښتونو ته وده ورکړي. موږ دغه ډول امریکایي ارزښتونه
میرمن سټیفانک سناتورانو ته ویلي چې د سفارت په وخت کې به په کانګرس کې د خپلو تجربو نه ګټه پورته کړي.
متحده ایالات د ملګرو ملتونو لوی ملاتړی دی. زمونږ د مالی پیسې باید په هغو بنسټونو ونه لګول شي چې د امریکایي ګټو سره په تضاد کې دي، یا د یهودانو سره په کرکې، درغلیو، فساد او ترهګرۍ ولګول شي. مونږ باید په هغو پروګرامونو پیسې ولګوو چې زمونږ ملي امنیت پیاوړی کوي او یا د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د اغیزمنتوب سره مرسته کوي.
د میرمن سټیفانک له دې نظر سره د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مخکښ غړی جمبرش موافق دی.
زه په دې باور یم چې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو ارزونه منطقي ده چې معلومه شي هغه څه چې دوی یې سرته رسوي امریکا ته مستقیمه ګټه رسوي او تر هغو ورسره حساب وکړو چې ځواب کاملا مثبت وي.
د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سه شنبې په ورځ په دې اړه تبصره کړې ده.
متحده ایالات د ملګرو ملتونو د عادي بودیجې نه 1.5 میلیارد ډالر پوره وړی دی. 1.5 میلیارد د ادی بودیجی سربیره د 16 ساتي د ماموریت د بودیجی او د محاکمو د بودیجی نه هم باقی ده. په دې دریو برخو کې ټول 2.8 میلیارد ډالر باقی دي.
د چارو یو شنن کې امریکا غاکته ویلی چې د امریکا لپاره به سخت وي چې د ملګرو ملتونو اتیا کلنه اداره بدل کړي.
په ځنو کوچنیو ادارو کې موږ د ملګرو ملتونو لوی بسپنه ورکون کې یو، نو د دې امکان شته چې له دې اړخه یو څه وکړو. معمولا موږ توانیدلو یو چې د کوچنیو لارو چارو نه د بنیادي بدلونونو لپاره کار واخلو.
دیموکراتان بیا د استفانک لتیرو کرونونه اندیښمن دي.
تاسو ملګرو ملتونو ته او د دې سازمان نورو تخصصي ادارو ته د بودجې د نه ورکولو لپاره رایه ورکړه. یقینا زه موافقه یم چې ملګري ملتونه یوه کامله اداره نه ده. په همدغه اداره بیا د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د زیاتولو وسیله ده. د متحده ایالاتو عدم تعامل هغه څه دي چې زموږ دښمنان په خاص ډول روسیه او چین غواړي.
که د اعتماد رای وګټینو آل استفانک به د امریکا د متحده ایالاتونو 2/3 استازی وي چې په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن استازی توپ کوي. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلازی، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د خوست په ولایت کې د زندانیانو د پاره د حرفوي زده کړو لړۍ پیل شوې ده. نور حال د شمس آریان پرپورت کووري.
د خوست په دې مرکزی زندان کې شپې توتنو زندانیانو ته د برقي انجنیری زده کړو لړۍ پیل شوه. د خوست میخانیکي زده کړو انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د حرفوي زده کړو دا لړۍ به شپږ میاشتې دوام وکړي چې موخه یې د زندانیانو مسلکي کول او تر آزادېدو وروسته په کار بوختېدل دي.
د افغانستان په څلور د شغلتونو کې د حرفوي زده کړو کورسونه د محبسینو لپاره تیاریږي. شنن ورځ الحمدلله د خوست ولایت کې د محبسینو لپاره دوه ټولګي فعال شول چې په دې کې به شپږ لپاره زده کړې کوي او دا پروسه شپږ میاشتې نه ده. تاسو وینئ چې دلته بعضې موږ کوم هغه چې روړي دي مواد روړي دي چې په هغه کې بغه دي، برقي جاروګانې دي، بخارۍ دي، ایرکنډیشن دي، د جمو ماشینونه دي، هغه شیان چې په ورځني ژوند کې غیر استفاده کیږي. دلته موږ عملا ښیو کله چې دغه هغه چې دي محبسین چې کله کور ته خوشې کیږي خلاصیږي دی به انشاءالله یو مسلکي انجینر وي.
بل خو د خوست مرکزي محبس زندانیان د اړوند موسسو له هڅو د مننې ترڅنګ هیله لري چې تر خوشی که دو روز تا بده دیه مسلک پا مرست خپلی کورنی تا حلال نفکا برابر کدی.
موگ دیر خوشحاله یو چه یو مسلکی کس لی مبس سخه موگ چه کلا فارغی گو یو مسلکی کس رانه جوری گو و دیتونان دپاره خدمت کو. نو پا انده که موگ خپلی کورنی تا هم مثبت زواب بایده شو ترسو کورنی تا حلال نفکا دی هم دی حپوی زکر لیلی آره موگ پل حسیل کو داده. منو نکول دوی نام چه موگ دی دا سل داره برابر کنه.
که څو موس محل په دې حرفوي زده کړو کې یوازې د برقي انجنیری برخه فعاله ده، خو یو شمیر زندانیان غوښتنه کوي چې د برقي انجنیری ترڅنګ دوی ته د نجاري او نورو مسلکونو د زده کړو زمینه هم برابر سي. شمس آریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د روس د امریکا غږ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شوی دی. د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا ادارې د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا همغږي کوونکې جمیله بیګیو وایي که چیرې میرمنې سرچینو ته مساوي لاسرسی ولري او خپل فارمونه د نارینه و د فارمونو په څیر حاصلخیزه کړي نو په نړۍ کې به 45 میلیونه خلکو ته چې د خوړو خوندیتوب نه لري خواړه پیدا شي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ای آی ډی په ځانګړې توګه د کرنې په برخه کې د ښځو سره د مرستې لپاره پانګونه کوي. د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د یو ایس ایډ جګپوړي همغږي کوونکې جمیلې بیګو وویل په لومړیتوب کې دا ډاډ ترلاسه کول شامل دي چې ښځینه بزګران نوې ټکنالوژۍ، پانګې، وسایلو او د تولید په ښو طریقو کې روزنې ته لاسرسی ولري تر څو هغه فارمونه چې دوی یې اداره کوي ډېر بریالي شي. اوسمهال مونږ په هغو فارمونو کې چې ښځې اداره کوي د هغو فارمونو په پرتله چې نارینه یې اداره کوي د تولیداتو ترمنځ تر 40% پورې زیات واټن وینو، نو مونږ د دې تشې د ډکولو لپاره کار کوو. اغلی بیکیو وویل دا معلومات ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان څخه راځي کوم چې په ډاګه کړی چې ښځې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تر 80% پورې خواړه تولیدوي او د کوچنیو کچو کرنې، کرهنیز کار او د کورنۍ د ورځني ژوند لپاره اړینې دي. خو ځمکه کریډیټ او نور خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د نارینه وو په پرتله د لویو خنډونو سره مخ دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د کرنې سکتور پروګرامونو کې د ښځو سره د مرستې په هدف د جندر مساوات باندې قوي تمرکز شامل دی. په حقیقت کې د راتلونکو د مړولو پروګرام له لارې د متحده ایالاتو د حکومت د لوږې د نړیوال نوښت له لارې یو ایس ای آی ډی د ښځو او نجونو لپاره خپل ملاتړ له 1.5% څخه ډېر کړی. د دې لپاره چې له دوی سره د لا ډېر تولید کولو په برخه کې مرسته وشي یو ایس ایډ هغوی ته د سرې او تخمونو په څیر پرمختللي وسایل چمتو کوي. مونږ دوی ته روزنه ورکوو تر څو د دوی فارمونه د ډېر تولید د ترلاسه کولو لپاره نوي تمرینونه وکاروي. مونږ د هغو ښځو سره هم مرسته کوو چې د کرنې د خوراکي توکو په سوداګرۍ کې د فارم څخه بهر کار کوي. حقیقت دا دی چې ښځینه بزګران د نړۍ په کچه د خوړو او تغذیه امنیت او همدارنګه په هر ځای کې د قوي اقتصاد لپاره خورا مهمې دي. د خوړو او کرنې سازمان موندلی چې په ټوله نړۍ کې چیرې میرمنې سرچینو ته مساوي لاسرسی ولري او خپل فارمونه د نارینه وو د فارمونو په څیر حاصلخیزه کړي او که چیرې دوی د نارینه وو په څیر چې د فارم څخه بهر کار کوي مساوي معاش ولري په نړۍ کې به 45 میلیونه خلکو ته چې د خوړو خوندیتوب نه لري خواړه پیدا شي. مونږ دې ته د لومړیتوب په سترګه ګورو په ځانګړې توګه په افریقا او آسیا کې. د امریکا د پراختیایي ادارې د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا همغږي کوونکې بیګیو وویل ښځې بزګران د دوی د ټولنې د ملاتیر دي. یو ایس ایډ د کرنې په سکتور کې د جندر مساوات او د ښځو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکوي ځکه چې دا ټول اقتصاد لوړوي او دا ځکه چې دا سم کار دی. داود امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورېدله او د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګندوه.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.